द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د پاکستان د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري لپاره حکومت کې د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه بل اړخ ته د ډالر په مقابله کې روپی بیا راغورځېدلې او پاکستان د آی ایم ایف سره یو ځل بیا د خبرو لپاره آمادګي نیسي. په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تشدد د پیښو دوام. په یو تازه حمله کې پولیس اهلکار وژل شوی او بل اړخ ته فوج ویلي چې د جی جی پی دوه تنه وسلوال یې وژلې دي. او د اوکراین د جګړې وروستۍ صورتحال په ماریوپول ښار کې د سټیلو د کارخانې نه سلګونه زخمي اوکراینی عسکر راوېستل شول مګر دوی به د روسانو د واکلاندې هسپتالونو کې وي. اوس هم پوره خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري لپاره د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې رابللې ده چې د رواني میاشتې په 13مه یعنی سبا د پاکستان حکومت او نړیوال مالیاتي فنډ ترمنځ یو ځل بیا د قطر سرکار دوحه کې خبرې شروع کیدونکې دي. بل پلو ته د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید یو ځل بیا د ادارو څخه د مداخلت غوښتنه کړې او دعوه یې کړې چې اوسنی حکومت خپله ذمہواری نه ده ترسره کړې. د چیرونکو تر مخه د حکومت له اړخه اقتصادي پریکړو کې د ځنډ له سبب د هیواد اقتصاد ته نور هم زیان رسیدل شي. د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی پر لپسې غورځيږي او د پرو راهیسي نږدې یو نیمه روپی ډالر نور هم ګران شوی او روپی راغورځېدلې ده. په پاکستان کې د پیسو د بدلوونکو اتحادیه وایي چې نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په پرانیستي مارکیټ کې یو ډالر په 115 روپۍ او 50 پیسې وو. تېر ورځ ډالر په 104 روپۍ او 60 پیسې ریکارډ شوی وو. د ډالر په مقابله کې پاکستاني روپۍ په داسې حال کې پر لپسې بې قدر کیږي چې په پاکستان کې اقتصادي کارمن وایي په ملک کې اقتصادي او غیر یقیني صورتحال روان دی. د پاکستان د پیسې بدلوونکو د اتحادیه مشر ملک بوستان وایي د پاکستان درآمدي بل سیوا دی، تجارتي خساره سیوا کیږي او حکومت یې سپارښتنه کړې ده هغه چیزونه چې ضروري نه دي د بهر نه راغوښتل ودرول شي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری به نن یعنی د نهه یا سه شنبه په ورځ د امریکا سفر کوي. د بهرنیو چارو وزیر په توګه به دا د بلاول بټو زرداری د امریکا لومړی سفر وي. د پاکستان سرکاري میډیا ویلي بلاول بټو زرداری به د امریکا په سفر کې په نیویارک کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خوراک د خوندیتوب په اړوند په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. ویل شوی هغه به د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتریش او صدر عبدالله شاهد او خپلو ځینو سیالانو سره هم وګوري. د پاکستان پوز نن د نهه یا سه شنبه په ورځ ویلي د شمالي وزیرستان په بویا علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان انتهایی مطلوب دوه ترهګر وژلي دي. د پوز په ویبپاڼه د ورکړې شوي خبر تر مخه د 14 او 18 می په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان په بویا علاقه کې د پوز او ترهګرو ترمنځ ډزې شوې دي. ویل شوي په ډزو کې دوه ترهګر وژل شوي او د ترهګرو پیژندګلوي د رشید عرف جابر او عبدالسلام عرف چمتو په نومونو شوې ده او د دوی د قبضې نه وسله هم ترلاسه شوې ده. بل لور ته نن د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په پوله پرته لکه مروت ضلعه کې دوه پولیس نامعلومو کسانو په ډزو وژلې دي. د لکه مروت د پولیسو بیان شاهد وی وی ډیو ته وویل د پولیسو د وژلو پیښه د غزنی خیل تانی په علاقه کې رامنځته شوې او دغه پولیس اهلکار د امتحاني حال د ډیوټي نه بیرته را روان وو او په هدف شوې دي. پس هم د سیتوګه د دغه بریز مواري چان نه منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې په سرکار لاهور کې د مذهب د سپکاوي په تور دوه تنه نیول شوې دي. ویل شوې دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو د سپکاوي مواد خپره کړي وو. دا نور ځپانه په خپل خبر کې ویلي دغه کسان چې محمد اسامه او میشام عباس نومیږي د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای سایبر څنګه نیولې دي. د خبر تر مخه په دغو کسانو د پیغمبر او قران شریف د سپکاوی مادي لګول شوی. اسامه د لاهور او مېشام د منډي بهاودین نیول شوی او د ګل پورز جیل ته لګل شوی دی. پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوی د پیښو خبرونه مخې ته راځي. دا وی وی ډیو ده د طالبانو لخوا د خځو په وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په افغانستان کې د خځو په وړاندې د تفریقي چلند د دوام په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې په هیواد کې د میلیونونو خځو راتلونکي له خطر سره مخامخ ده. امنیسټي انټرنیشنل نن د نهه یاسې شنبې په ورځ وویل چې میلیونونه ښځې د طالبانو د تشدد په یره کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو منع کیږي. بل اړخته د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره مرکه کې وعده کړی چې د جنکوز کولونه به ټول بیرته پرانستل شي. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې باندې 216 عسكر چې د ماریوپول په خار کې د ازوفستال د سټیل یا فولادو په کارخانه کې محاصره وو ایستل شوې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې د ګولیا دوشنبې پورز وویل چې د کارخانې نه 350 اوکراینی عسكر چې ډیر زخمیان شوي وو د ماریوپول ختیځ کې د نووازوفسک سیمه ته یو روغتون ته د علاج لپاره انتقال شوي چې کنټرول یې د روسي عسكر او هغو بلتون غوښتنو کو په لاس کې دي چې روسي ملاتړ کوي. میرمن مالیار همدارنګه ویلي چې 211 نور اوکراینی عسكر د اولنیفکا سیمه ته وړل شوي چې هغه هم د روس په لابه بلتون غوښتنو کو په لاس کې ده. اوکراین وایي د کارخانې نه ایستل شوی پوځیان به ممکن د روس سره د بندیانو د تبادلې یو موضوع وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف په هواد کې د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري لپاره د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې راپللې ده چې د رواني میاشتې په 13مه یعنی سبا د پاکستان حکومت او نړیوال مالیاتي فند ترمنځ یو ځل بیا د قطر دوحه ښار کې خبري شروع کیدونکې دي. بل پلو ته د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد یو ځل بیا د ادارو څخه د مداخلت غوښتنه کړې او دعوه کړې اوسنی حکومت خپل ذمہواري نشي ترسره کولی. د سیډونکو تر مخه د حکومت له اړه د اقتصادي پریکړو کې د ځند له سببه د هواد اقتصاد نور هم ځان کېدلی شي. تفصیل د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم شہباز شریف په هواد کې د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري د پاره د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې رابللې چې د رواني میاشتې په 13مه یعنی سبا څخه د پاکستان حکومت او د نړیوال مالیاتي فند IMF ترمنځ یو ځل بیا د قطر دوحه ښار کې خبري شروع کیدونکې دي. متواتر رپورټونه دا هم وایي چې په دغه غونډه کې په هواد کې سر تر سر ټاکنو پریکړه هم کېدای شي. د مسلم لیگ نواز دلی مشر شاهد خاقان عباسی د خراب اقتصاد دی حالاتو زمواره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګرځوی دوی په اسلام آباد کې مطبوعات سره خبرې کیول اقتصاد په لویه کچه تباہ کړی سوی دی او د دې بحالی په یو میاشت یو کال کې ممکن نه ده. تاکنی دستنزی حواری نده اقتصادی حالاتو د بحالی د پاره به د هیواد ټولو ادارو او سیاسي ګوندونو ته یو ځای کې دلوي. امکان سرګندیږي چې د حکومت لخوا سخته ممکنه پریکړه دا کېدای شي چې د پټرولو سبسډي ختم کړي سي او د پټرولو قیمت ته یو لیټر په سر 500 روپۍ لوړ کړي سي. خو حکومت دا هم غړي چې د دې په نتیجه کې ورته سیاسي زیان رسېدلی سي. دا محل حکومت د پټرولو په مصنوعاتو په سبسډي ورکولو سره هر میاشت د سل بلینه روپو څخه زیات پوج پورته کوي. آی ایم ایف پاکستان حکومت ته د پور قسط ورکولو دپاره د پټرولو، ډیزلو او بجلی سبسیډي ختمولو او راتلونکي مالی کال کې د مالیې هدف 1 بلینه روپو پورې زیاتولو شرط ایښی دی. بل پلو ته د کورونا چارو پخوانی وزیر شیخ رشید یو ځل بیا د ادارو څخه د مداخلت غوښتنه کړې او دعوی یې کړې چې اوسنی حکومت خپل ذمهواري نسی ترسره کولی. په اسلام آباد کې د متواد سره خبرو کې دوی وویل ادارې دی مخې ته راسي کام یو غوښتنه کوي چې ټاکنې دي وکړې سي. دوی زیاته کړې پنډي او اسلام آباد کې هر ځای غونډې روانې دي او په راتلونکو ورځو کې مهمې پریکړې کولای سي. د څېړونکو تر مخه د حکومت لاړخه اقتصادي پریکړو کې د ځنډ له سببه د هیواد اقتصاد ته نور هم زیان رسېدلی سي. د هیواد بهرني ذخیرې دا وخت 40 بلین ډالر څخه 30 بلین ډالر پورې راکچته سوي او د $1 قیمت 1.6 نیوی روپو ته رسېدلی دی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ بی او ای ڈیوا، انسټاګرام @ بی او ای ڈیوا او پر یوټیوب بی او ای ڈیوا نیوز.
دا امریکای ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر نور هم پرې وته دي. اقتصاد پوهان وايي د حکومت د خوا فیصلو کې لملیټ په اقتصادي ستوګه غیر یقیني صورتحال رامخته کوي او همدا وجه ده چې د پاکستان کرنسی خپل قدر بیللې. تفصیل د ارشد حسین په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وايي نن د نهه پرواز په پرانستې مارکیټ کې $1 په 1.95 روپے دے. دا ڈالر په مقابله کې پاکستانی روپے په داسې حال کې پر لپسې بے قدر کیږي چې په پاکستان کې اقتصاد پوهان د دې لوی وجہ په ملک کې اقتصادي او غیر یقیني سیاسي صورتحال ښایي. د پاکستان د پیسو بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان درآمدي بل سیوا دی، تجارتي خساره هم سیوا کیږي او حکومت ته سپارښتنه کړې هغه سیزونه چې ضروری نه دي د بهر نه راغوښتل دي ودرول شي.
یہ اگر ہم اپنے سیف کرتے ہیں تو بار چیک بہتر، یعنی کہ اچھے بھلے ڈالر ہم جو ہے سیف کر سکتے ہیں اپنے.
آغا وی وزیر اعظم تے ویلی د لگژری شیزونو راغوختل د منع کړی شي. داغه په وینا اغه شیزونه لکه گاڑی او ورسره نور شیزونه چې ضروری نه دي او د اغه په سر شپږ ارب ډالر ورکول وی، نو که دغه شیزونه ودرول شي نو دا شپږ ارب ډالر به بچ شي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وای سو پوري چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره خبرې نوي شوي نو په ملک کې بغیر یقیني اقتصادي صورتحال روان وي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوا ته وای
IMF کے ساتھ آپ کو پروگرام سیٹ کرنا پڑے گا جو بھی IMF
دے وی پروان وخت کې د IMF سره د پاکستان خبرې ضروری دي. پکار دا چې پاکستان خپل مسلې د نړیوال ادارې سره شریک کړي او ادارو چې کمی خبرې تجویز کړي نو په هغه عمل هم کار دے.
دا پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی سبا په 13 مئی باندې IMF سره خبرو تاکینی. په دې وروستو کې د پاکستان مرکزی بانک ویلی چې د بانک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 190 میلیون ډالر راکوزی شوې دي او دا 10.1 بلین ډالر تاخته شوې. د پاکستان د خزانه وزارت ویلی چې د روان کال په 10 میاشتو کې تجارتي خساره هم 1.2 ارب ډالر ته رسیدلې. حکومت وایي د روان مالی کال په 10 میاشتو کې د پاکستان برآمدات 6.2 ارب ډالر ته رسیدلي او دا په تیر مالی کال کې 6.9 ارب ډالر وو. په دې کې هم 15.5% اضافه راغلی ده. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیو ته وایي د هیواد د بجټ خساره هم 14 بلین ډالر ته رسیدلې ده.
ډالر روپے زمونږه پیروټی چې کوم انکریس کیږي دغه سره زمونږ په خزانه دغه باندې په قرضو باندې ډیر زیات اثر پیوزي او دغه شانت زمونږ امپورټ دل چې کوم دی هغه مهنګا کیږي. لکه مونږ چې سره امپورټ کوو دغه پرایسز چې کوم دی هغه دغه شان چې څنګه دغه ډالر پرایس سیوا کیږي هغه امپورټ بل زمونږه سیوا کیږي. پلیز زمونږ ټول امپورټډ اکانومي دا په دې کې مین چې دغه 20% زمونږه انرژي ریکوایرمنټس دی هغه مونږه امپورټ کوو. په دې ټیم کې ټاپ ډیسیژن چې کوم موجوده حکومت ته هغه دغه پولیټیکل کاسټ هغه بستی نشي هغه تزبزب شکار دي.
مطبوعاتي راپورونه وايي چې د مسلم لیگ نن په اتحادي حکومت کې شامل دوه ډلو متحد د قومي مومن او جمعیت علما اسلام فی ډلې حکومت ته باور ورکړي چې هغه د اقتصاد په اړه سختې او ګران فیصلې وکړي او په دې کې بدوی د حکومت سره کلک عملګرتیا کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ده. اسلام آباد های کورٹ کې د بدرکه خبریال مدثر نارو د قضیه د اوریدنې په وخت د های کورٹ مشر قاضی اتر من الله ویلی دی چې د بدرک کسانو پاړه ریاست لا تعلق اخکاری. د عدالت د مرستې لپاره یو وکیل ویلی دی چې وړاندې خلک په زور بدرک کول د ریاست پالیسی پاتې شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په دې رپورت کې اورو.
د بدرک صحافی مدثر نارو قضیه اورنې په وخت د اسلام آباد های کورٹ ستر قاضی اتر من الله ویلی دی بدرک تنانو معاملې کې ریاست لا تعلق اخکاری. عدالت کې یو وکیل ویلی دی تیر وختونو کې د خلکو په زور به درک کول د ریاست تګلارې پاتې شوې ده. مدثر نارو دا کال 2013 نه به درک دی او د دوی مندلو خواست اورن په وخت اسلام آباد های کورټ ستر قاضی اتر من الله ویلی دی دلته د به درک تنانو خپلوان احتجاجونه کوي. عدالت ریاست ته امر کوي دا تنان د عدالت ته پیش کړي خو کابینه پر غلې ده او به درک تنانو په معاملې ریاست سنجیده نه ښکاري. خو ریاست دی دا هم یاد وساتي عدلیه بے وس نه ده. پدې ستر عدالت مرسته د لپاره موجود یو وکیل فیصل صدیقی ویل دي تیر وختونو کې د خلکو په زور به درک کول د پاکستان ریاست تګلارې پاتې شوې ده. په دغه اورن کې موجود د به درک تنانو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم چې یو وخت کې خپل هم به درک شوی وو ډیوا ریډیو ته ویل دي دوی د خبر عدالت کې هم کړی ده. په خوانی پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف خپل کتاب کې منلې دي ریاستی ادارو خلق اغوا کړی وو او د دوی په سر یې رقم هم اغسته وو
کہ یہ تو سٹیٹ کے اندر کسی آرگن کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کا کام کرے جبکہ آرمی کی کسی ایجنسی کے پاس کسی کو گرفتار کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. ٹرائل کرنے کا تو اختیار ہو ہی نہیں سکتا.
کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم وہی دلتا خلق بے درک کڑے شی پپٹا پر باندھے فرد جرم ہم الگا ولی شی اکثر لا بیا تی زندی کڑے شوی ہم دی. خو واضح دی پاکستان پوز او استخباراتی اداروں تا دستور دا اختیار نہ ورکوی چې خلق اوچت کری او اس پوزی عدالتونو وخت هم ختم شوی دی. پاکستان کې اکثر لا په پوز او استخباراتي ادارو دا تور لګي چې دوی لخوا خلک په زور به درک کړی شوی دی. خو د پاکستان پوز په ښکارا دا تورونه منلو نه انکار کړی دی او تیر وختونو کې د پوز وین ادارې یا ایس پی آر په واضح ویلی وو چې به درک تنانو کې زیاتره افغانستان ته تللی دي او هلته تندروه وسلوال ډلو کې شامل شوی دی. نو پوز دا بے درک تنانو باندې مقدمه هم نشي چلاولی. کرنل ریټایرډ انعام الرحیم دا بے درک تنانو د پاره جوړ شوی حکومتي کمیسون باندې هم سخت تنقید کړی دی او دا یې بے وسه ګرځولی دی. عدالتي مرسته د پاره وکیل فهیم صدیقی هم عدالت ته ویلي دي چې اکثر لا بے درک تنان د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي خو دا ادارې دا خبره نه مني. په دې چیف جسټس اتر من الله ویلي دي کچره ریاست خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکام شي نو بیا دا کار د عدالت وی. نن عدالت ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا هم وړاندې شوی ده او ډیوا ته دوی ویلي دي عدالت یې ښکارا دا خبره کړې ده بے درک تنانو د پاره جوړ سرکاري کمیسون هیڅ کارکردګي نشته ځکه دې ختم کړی شي او ادارې دې د دې خبرې پابند کړی شي چې اوسه پورې څومره کسان ورسره دي او په کوم جرم او په کوم جیل یا ځای کې ساتل شوی دي عدالت دې اهنه با خبر کړی.
تو آپ لوگوں نے قانون بنایا تھا کہ جبری گمشدگی کے حوالے سے کہ اس کو ایک سیپریٹ اوفنس ڈکلیئر کرنے کے لیے جو آپ نے سی بی سی میں ترامیم کی تھی.
امن مسعود جنجوا وہی عدالت نے یہ درخواست سم کرے دے حکومت لخوا د خلکو په زور به درک کول جرم ګرځولو قانوني مسوده کوم چې قومي اسمبلی منظور کړی و او تر اوسه سینیټ ته نه در رسیدلې دا قانون دی جوړ کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې دغه قانوني مسوده قومي اسمبلی نه منظور شوی و او بیا حتمی منظوري د لپاره به سینیټ ته تلا. خو هغه وخت مرکزی وزیر شیرین نزاری منلی وو دغه قانوني مسوده په لار کې خپل به درک شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پتا ده @voadiwa.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان پوسټ دا وکړې چې د شمالي وزیرستان په بویا علاقې کې د تحریک طالبان پاکستان دوه انتهایی مطلوب طرحګر وژلې دي. بل لور ته نن د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په پوله پرته لکه مروت زده کې دوه پولیس نامعلومه کسانو په ډزو وژلې دي. په سمدستي توګه د روسي پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په سیمه کې دا روسي بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې د قبایلي مشرانو او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرو رپورټونه رامخته شوي او بل لور ته د پاکستان امنیتي چارواکو د طالبانو سرچینو وایس اف امریکا ته منلې چې د پاکستان په پیښور کې د پوز مشر یا کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید د تحریک طالبان پاکستان استازو سره د افغان طالبانو په درېمګړیتوب په افغانستان کې لیدلې دي. پاکستان کې د روسي تشدد پیښو تفصیل عدنان بیتنی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع لکه مروت پولیسو ویان شاهد وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پولیس سرتیر د وژلو د پیښو د غزنی خیل تانې په علاقه کې نن غربار رامنځته شوې او د پولیس اهلکار د امتیادي حال د ډیوټۍ څخه خبر تر راوړ وو او په هدف شوې دي.
نو معلوم کسانو فایرینګ په کړه د رمضان د وړ جوان شهیدان شلې دي. دوه پرسي هغه تر روانو کان تانې تر روانو باندې نفي ګوري موقع ته شهیدان او غیر پوسټ مارټم ته وړل هغه سرچ اپریشن جاری دی.
په سمدستي توګه د غبرل سیمواري څخه په غاړه نه د اخستي بل لور ته د پاکستان د پوسټ په پاڼه د ورکړې شوې خبر تر مخه د شپاړسم او ولسم مې په منځلۍ شپه کې د شمالي وزیرستان په بویا علاقې کې د پوسټ او وسلوال ترمنځ ډزې شوې. په دې خبر کې ویل شوی په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوی او د دوی پیژنګلو د رشید اور جابر او عبدالسلام اور چمتو په نومونو سره شوې ده او د دوی د قبضې څخه وسله هم ترلاسه شوې. په خبر کې دا وایي شوی چې وژل شوی وسلوال په علاقې کې په ترهګرو عملیاتو کې کاړو. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان د دوه وسلوالو وژلو دوا په داسې حال کې کړي چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مسعود جرګې د لارې خبرې راغلې دي او جرګې ویل دي چې دواړو خواوو دوی ته د خبرو باور ورکړی دی. د جرګې ایو غړي د نوم نش کارولو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې جوړې کړي او طالبانو ورته ویلي چې دوی په مذاکراتو کې سنجیده دي او د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه ورته دا هم ویلي چې که حکومت په خبرو کې سنجیده وي نو یوازې د مسعود طالبانو سره بلکې د ټولو طالبانو سره د خبرې وکړي. د جرګې غړي اول دغه خبرې د حکومت سره هم شریکې کړي او حکومت هم باور ورکړي چې ټول تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته تیار دي. د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د خبرې په داسې حال کې شوې چې طالبان د وړو کې اختر په ورځو کې د لس ورځو ډزبندي کړې و او بیا دغه ډزبندي د مای تر 15 پورې غزول شوې او تحریک طالبان پاکستان ویلی وو په 14 مې به د دوی ډزبندي ختموي. هم دې سره د پاکستان ځینې مطبوعات وایي د پاکستان د پوز د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د پاکستانی طالبانو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په اسلام آباد کې وتلی خبريال احسان محسود ټیپو دعوا کوي چې د افغان طالبانو حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د لارې د پاکستانی طالبانو سره د پاکستان حکومت خبرې رافانې دي.
د پاکستان له طرفه نه لکه په ډېر سینیئر لیول باندې د ٹی ٹی پی قیادت سره رابطہ شوې ده. البته د دوی میټینګ زوم شوې دي او مذاکرات شروع هم دي او افغان طالبان چې کوم البته کسان دي نو هغه سره هم چې د مونږ خبرې کیږي نو هغه هم دا وایي چې معاملات چې دي په خطر روان دي.
هم په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړون کې وتلې خبريال صفدر حیات داول وایي د اوسنۍ پېښو د سرګند کېږي چې د حکومت او طالبان ترمنځ روانې خبرې په ښه اړه نه دي روانې شوې.
دا پته نه لګی چې ودره مذاکرات کم طرف تلل خودمره خو اندازه لګی چې کم ګراوند سچویشن دا چې مذاکرات خطر اپتا نه دی لړ په دې وجه باندې حالاتم خراب شول. اخوا
په دې ورسته چې طالب سچینو مو سیو سل دوا ته دوی په لویان حکومت خوشی کړي چې په هغه کې د سواد طالبان په خوانه ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي خو پاکستان حکومت او خپل طالبانو په دې اړه توګه څه نه دی ویلي. ادنان بیٹنائی دیوا شمالی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوم کې دی زموږ د دیوا همکار مختار خلیل.
پتیرې توار د پیښور په خوا کې دوه سکان دکانداران چا نامعلومه کسانو قتل کړی دي. په دې واقعې د پاکستان د انګریزي جيبي مشهور اخبار ډان خپل تازه ترين غنه کې یو تفصيلي اداريا چاپ کړی دا ډان د سکانو دکاندارانو د قتل د سرخط لاندې د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې د پیښور په خوا کې د دوه سکانو دکاندارانو پرانا ورځ د قتل دو د واقعینا د معلوميږي چې خیبر پختونخوا کې د کمشمیر فرقو خلک سمره په خطر کې جون تیري د سکانو دکاندارانو دومره زړور قتل د هغه خطرې سرګندونه هم کوي کما چې د توندلارو جنگیالو ګوندونو لخوا د پاکستان سلامتیا ته پیښه دان لیکي چې قتل کړی شوی رنجیت او ګلجیت سنگ سکان دکانداران په خپل دکانونو ناشتو چې نامعلوم خلکو قتل کړل د دوی د قتل ځمواري تر اوسه پورې چا هم نه داخستي خو د پیښور د پولیس مشر دا واقعا د ترهګرۍ یو پیخه بللې ده دین وړاندې هم پیښور کې د سکانو د قتلولو واقعات شوي دي تیر کال په اکتوبر کې یو سکه حکیم قتل کړی شوی او خو د هغه د قتل ځمواري د دولت اسلامي خراسان څنګه قبول کړی و د غشان په 13 فروری کې هم یو سکه باپاری وشته شوی و خو هغه بچ شو دان لیکي چې په 13 جنوري کې یو عیسائی پادری ګرجینا کورته د تلو په وخت په لار کې وجلې شوی و ادارې لیکي چې په 13 مارچ کې د پیښور په کوچه رسالدار کې د شیعاګانو په یو امام بارګا خودکش حمله چې په دولت اسلامي خراسان څنګه ګومان کیږي او دا قسمه نور واقعیات د دې خبري غمازي کوي چې تر هغه ګوندونه د دې سیمه امن ته د یو لوی خطرې په شکل کې راپورته شوې دي دین علاوه د غیر قانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان جنگیالو هم په خیبر پختونخوا او پخوانو قبایلی سیمو کې خپلې خونړۍ حملې توندې کړې دي د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي د پاکستان په فوج او په عامو خلکو یو شان حملې کوي دان لیکي چې خیبر پختونخوا کې د قتل مقاتلې تازه واقعې د خالی پورس په قطبی وزیرستان کې د یو خودکش حمله په شکل کې شوې ده چې پکې د پاکستان د فوج درې فوجان او یو شمیر ماشومان وجلې شوې دي د دغه واقعې ځمواري تر اوسه پورې یو ډلې هم نه ده قبول کړې دان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې د کمشمیر فرقو د خلکو د استوګنې په ځایونو کې امنیتی بندوبسونه نور زیات مضبوطول پکار دي د غیر مسلمانو د کاروبار په ځایونو او په عبادتخانو درنې چولدارې او درول پکار دي او چې کم خلک د دوی په قتل کې ککړ دي هغه نیول او ورله عبرتناکه سزا ورکول پکار دي دان خپل اداریه کې نور لیکي چې ریاست او خصوصا فوج لا د ترهګرۍ د خطرو د سر راپورته کیدون وړاندې دا چقول پکار دي چې دا شان دا فساد او بلا د قابونه ونزي او کده دې خطرې ان په وخت علاج اونکړې شو نو بیا به د دې د نوغي وستو د پاره په لوی پیمانه فوجي کاروایی کول لازم وي دان د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې دي د طالبانو حکومت ته په صفاټکو کې پیغام لیږلې شي چې د افغان خاورې په هیڅ صورت کې د پاکستان خلاف د حملو د پاره د استعمالولو اجازه ورنکړې شي او دا هم چې افغان طالبان باید چې د پاکستان دښمنانو له افغانستان کې پناه ورنکي بلکې د دوی خلاف د کارروایی وکړي
د خبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د پرلپسې د پولیو د نوو پیښو درامخې ته کېدلو په اړه د صوبې د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې دوی د دې لپاره خصوصي ګامونه پورته کوي نوموړي ویلي چې د بده مرغه اوس هم مور پلار خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې نه ورکوي تفصیل د شاهین شاه په دې رپورت کې اورو
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د پولی د مخنیوي اعلی چارواکو سره خصوصي غونډه کړې د غونډه کې د سیمې څخه د پولی وارث مخنیوي د پاره پلان تیار شوه د صحت وزیر ویلي پاکستان او خصوصي توګه خیبر پختونخوا د سیمې څخه د پولی وارث د ختمولو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي په کار و چې د صوبې څخه د پولی وارث خاتمه لس کال وړاندې شوه وي تیمور سلیم جګړه ویوی دی وته ویلی د پولو خاتمه په هر حال کول دی
پولیو یو داسې وایرس دی چې دا غي هر حال کې مونږ ته خاتمه کول دی مسله دا ده چې حالانکه 99% کار وشو اچھا کوم 1% پاتې هغه ټولو کې مشکل دی مسلې او مکه دی چې کوم تا مونږ وایو لاست مایل یعنی دا اخري سګازا چې کوم سفر ته کول دی دیکھے ہر کور تر رسیدل دی ضروری دا چاہتا ویکسین والا اور اسی چاہا خپل معشومانو تا ویکسین او لگئی
نوموړ زیاتوی پول وارث د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې پاتې شوی او د دې لوی علت د خلک په دروغو پروپاګاندا یقین ساتي. نوموړ وایي دغه وارث مخنیوي د پاره په ګډه حل ځلې کوي. د دواړو هیوادونو څخه په لوی شمیر د خلکو تګ راتګ لوجي په یو وخت پولي کمپاینونه چلولو پریکړه شوې ده. د پاکستان په کچ څلور ورځنی کمپاین به د رواني میاشتې درویشتمې نیټې نه پیلېږي چې پکې خواوشا درې څلوېښت میلیونه ماشومان به ویکسین کیږي. په خیبر پختونخوا کې به روان پولي کمپاین کې خواوشا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد ویکسین کیږي. د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز ډیپټي کوارډینیټر زمین خان ویلي د پولیو کمپاین په سخت نگرانی کې کولای شي.
اوس را روان چې کوم دی په 27 نوال په 27 مئی پورې دی، نو لکه دا په ټول پاکستان کې نه ایډی ده، نو ټول هر مور او پلار په خواص دادي چې دا دوه قطرې متور کوي چې لکه څنګه محمد صالح او فوزیا مازور شوی دی چې خصاصو بچی شي دی، نو هغه دی مازورینا مازور نشي. د دوی بډیر مننه دا احسان به دوی د خپل بچو سره می د دې خاورې سره به می او د پاکستان وطن سره به می.
د پولیس د مخنیوي ادارې باندې تر مخه راتلونکي پولیس کمپاین د ملک په مخصوص سیمو کې پلان شوی وو، خو د شمالي وزیرستان څخه درې پر لپسې پولیس کیسونو راتلو وروسته په کامی کچ پولیس کمپاین چلولو پریکړه شوې ده. روان کال د جنوري په وشتمه پاکستان د پولیس کیس نه راتلو یو کال مانځلی وو، خو د بده مرغه اپریل میاشت کې دوه او بیا په 15 مئی د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه درې کیسونه رپورټ شول. روان کال ټوله نړۍ کې پولیس کیسونه شمیره 15 ته رسیدلې ده. پاکستان، ندرې، افغانستان او افریقانی هیواد مالاوی څخه یو یو پولیس کیس رپورټ شوی دی. شاهین افریدی، وی او ای ډیبا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی.
د وی او ای ډیبا ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د می ولسم او د غوی میاشتې او وشتمه نیټه ده. دا د ډیبا ریډیو د ماښامنۍ خبرونې فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. کله دا تر پای از مخ سره پاتې شي. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري لپاره حکومت کې د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه. بل اړخته د ډالر په مقابله کې روپی بیا راغورځېدلې او پاکستان د آی ایم ایف سره یو ځل بیا د خبرو لپاره آمادګي نیسي. په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې د تشدد د پیښو دوام. په یو تازه حمله کې پولیس اهلکار وژل شوی او بل اړخته فوج ویلي چې د ټي ټي پی دوه تنه وسلوال یې وژلې دي. او د اوکراین د جګړې وروستۍ صورتحال. په ماریوپول ښار کې د سټیلو د کارخانې نه سلګونه زخمي اوکراینی عسکر راویستل شول، مګر دوی به د روسانو د واکلاندې هسپتالونو کې وي. اوس هم پوره خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي بحران د هواري لپاره د اتحادي ګوندونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې رابلل لیده چې د رواني میاشت په 13 یعنی سبا د پاکستان حکومت او نړیوال مالیاتي فند ترمنځ یو ځل بیا د قطر سرکار دوه کې خبري شروع کیدونکې دي. بل پلو ته د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید یو ځل بیا د ادارو څخه د مداخلت غوښتنه کړې او داوا یې کړې چې اوسنی حکومت خپل ذمہواری نه ده تر سره کړې. د چیړونکو تر مخه د حکومت له اړخه اقتصادي پریکړو کې د ځنډ له سببه د هیواد اقتصاد ته نور هم زیان رسیدل شي. د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستاني روپی پر لپسې غورځيږي او د پرون راهیسې نږدې یو نیمه روپی ډالر نور هم ګران شوی او روپی راغورځېدلې ده. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي چې نن د نهه یاسې شنبه په ورځ په پرانیستي مارکیټ کې یو ډالر په 105 روپی او 50 پیسې وو. تېره ورځ یو ډالر په 104 روپی او 60 پیسې ریکارډ شوی وو. د ډالر په مقابله کې پاکستاني روپی په داسې حال کې پر لپسې بې قدر کیږي چې په پاکستان کې اقتصادي کارپوهان وایي په ملک کې اقتصادي او غیر یقیني صورتحال روان دی. د پاکستان د پیسې بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د پاکستان درآمدي بل سوا دی، تجارتي خسارت سوا کیږي او حکومت ته سپارښتنه کړې ده هغه څیزونه چې ضروري نه دي د بهر نه راغوښتل ودرول شي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری به نن یعنی د نهه یاسې شنبه په ورځ د امریکا سفر کوي.
د بهرنیو چارو وزیر په توګه به دا د بلاول بټو زرداری د امریکا لومړی سفر د پاکستان سرکاري میډیا ویلي بلاول بټو زرداری به د امریکا په سفر کې په نیویارک کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خوراک د خوندیتوب په اړوند په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. ویل شوی هغه به د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتریش او صدر عبدالله شاهد او خپلو ځینو سیالانو سره هم وګوري. د پاکستان پوز نن د نهیاتی شنبه په ورځ ویلي د شمالي وزیرستان په بویا علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان انتهایی مطلوب دوه ترهګر وژلي دي. د پوز په ویپاڼه د ورکړی شوی خبر تر مخه د شپاړسم او اوولسم مې په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان په بویا علاقه کې د پوز او ترهګرو ترمنځ ډزې شوې دي. ویل شوی په ډزو کې دوه ترهګر وژل شوي او د ترهګرو پیژندګلوي د رشید عرف جابر او عبدالسلام عرف چمتو په نومونو شوې ده او د دې د قبضې نه وسله هم ترلاسه شوې ده. بل لور ته نن د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په پوله پرته لکه مروت ضلع کې دوه پولیس نامعلومو کسانو په ډزو وژلې دي. د لکه مروت د پولیسو بیان شاهد وی وی ډیو ته وویل د پولیسو د وژلو پیښه د غزنی خیل تانی په علاقه کې رامنځته شوې او دغه پولیس اهلکار د امتحاني حال د ډیوټي نه بیرته را روان وو او په هدف شوې دي. په سمدستي توګه دغه بریځه مواري چان نه منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې په سرکار لاهور کې د مذهب د سپکاوي په تور دوه تنه نیول شوې دي. ویل شوې دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو د سپکاوي مواد خپره کړي وو. دانو رسپانه په خپل خبر کې ویلي دغه کسان چې محمد اسامه او میشم عباس نومیږي د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای سایبر څنګه نیولې دي. د خبر تر مخه په دغه کسانو د پیغمبر او قران شریف د سپکاوي ماده لګول شوې. اسامه د لاهور او میشم د منډی بهاودین نیول شوې او د ګل پورز جیل ته لګول شوې دي. پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي د پیښو خبرونه مخې ته راځي. دا وی وی دی وره د طالبانو لخوا د خود په وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په افغانستان کې د خود په وړاندې د تفریقي چلند د دوام په اړه اندېښنې خودلی او ویلي دي چې په هیواد کې د میلیونونو خود راتلونکو له خطر سره مخامخ ده. امنیسټي انټرنیشنل نن د نه یاسي شنبې په ورځ وویل چې میلیونونه خځې د طالبانو د تشدد په یره کې ژوند کوي او خپل لومړنۍ حقونو منکيږي. بل اړخته د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره مرکه کې وعده کړی چې د جنکوز کولونه به ټول بیرته پرانستل شي. او په اوکران کې چارواکي وایي چې باندې 216 عسكر چې د ماریوپول په ښار کې د ازوفستال د سټیل یا فولادو په کارخانه کې محاصره وو ایستل شوې دي. د اوکران د دفاع وزارت مرستیالی د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل چې د کارخانه نه 350 اوکراینی عسكر چې ډیر زخمیان شوي وو د ماریوپول ختیځ کې د نووازوفسک سیمه ته یو روغتون ته د علاج لپاره انتقال شوي چې کنټرول یې د روسي عسکرو او هغو بلتون غوښتنو کوپلاس کې دی چې روسي ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د سشنبه یعنی په ورځ د اوکراین اوس په ماریوپول کې د ازوستال د فولادو له فابریکې یا کارخانه څخه د خپل پاتې سرتیرو په استلو کار کړي. د خار چې لتیرو درو میاشتو راهسه د روسي طرف بمبارو لاندې محاصره شوی وو په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اوکرانی چارواکو تیر ورځ د می پښپړه سم د دوشنبه په ورځ ل 216 هم ډیر سرتيري ل ماریوپول خار څخه ایستلې دي. د سه شنبه نه په ورځ د اوکرين پاوز په ماریوپول کې د ازوستال د پولادو ل فابریکې یا کارخانه څخه د خپل پاتې سرتيرو په ایستلو کار کوي. دغه خار چې ل تیرو دریو میاشتو راهسي د روسي تر بمباري او لاندې محاصره شوی وو په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دفاع وزارت مرستیالی انا ملیار وویل چې د ماریوپول په ختیځ کې د نووازوفسک په سیمه کې 350 سخت پیشوی سرتیری روغتون ته لیکل دي. نووازوفسک د روسیې ځواکونو او روسی پلاوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دی. ملیار زیاته کړه چې همدارس 211 نور سرتیری د اولیونکا خارګوټی ته انتقال کړي کومه سیمه چې هم د روسیې ملاتړ بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیره شپه د خپل ویډیوي خطاب له لارې ماریوپول څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې وکړې.
زه غواړم ټینګار وکړم چې اوکراین اترانو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې هر تن به دا خبرې درک کړي. د ماریوپول د مدافعینو او سرتیرو د ژغورنې عملیات زموږ د نظامی او استخباراتی افسرانو لخوا پیل شوی. دا روی کور ته د استولو کار دوام لري او دا کار وخته اړتیا لري.
خاغلی زیلنسکی د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس سره هم د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې وکړې او پر روسیې د فشار او د بندیزونو د زیاتولو په اړه ویلي چې د جرمنی پر ملاتړ ډیر حساب کوي ځکه چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د بشپړ غړیتوب غوښتنه کوي. په لورته د امریکا د خزانی وزیر جنت یلن په ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د اوکراین لپاره خپل اقتصادي ملاتړ زیات کړي او ویلي دي چې اعلان شوی مرستې به د دغه هیواد اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي نه وي. د برسلز اقتصادي فورم ته یلن وویل چې اوکراین لوی ملاتړ ته اړتیا لري ځکه چې د خپل اقتصاد چلولو لپاره د دې هیواد د وګړو اساسي اړتیاوې پوره کړي. اخوا سویډن د ناټو په پوځي اتحاد کې د شاملېدو رسمي غوښتنلیک لاسلیک کړ. دغه غوښتنلیک باید د موجودو دې شغړو هیوادونو لخوا هم تصویب شي. همداراز د فنلند مشرانو د ناټو د غړیتوب لپاره خپل ملاتړ څرګندونه کړې ده چې تمکی کې د سه شنبې په ورځ به تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د دوشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې ناټو په فنلند او سویډن کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي، روسیه به یې ځواب ورکړي. منزه شهید دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډی سی.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. امریکای کلونه وړاندې د طالبانو د کورونو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په سر لس میلیون ډالر اعلان کړی، خو حقانی وایي امریکا چې اوس له افغانستان وتلې ده دوی ورته اوس د دښمن په نظر نه ګوري. حقانی له سی این این سره په تازه مرکه کې ویلي خلک په زر د انجونو د سکولونو د پرانستل کېدلو زیری واوري. بل لور ته د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم دا مهال د بشري حقوقو د حالت او تعلیم په اړه د افغانستان په لس ورځني سفر دی. تفصیل د وایس اف امریکا دیوا زمو همکار بارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنېدو وروسته د حقانی ډلې اوسنی مشر او د کورونایو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی رسنیو ته تر راښکار کېدو څو میاشتې وروسته سی این این ته په خپل لمړی مرکه کې ویلي چې امریکا نور د طالبانو دښمنه نه ده. حقانی وویل په تیر شل کلنه دوره کې دوی له امریکې او نورو بهرنیو هیوادونو سره د دفاعي جګړې په حال کې وو، خو د دوه تر تړون وروسته دوی د هغوی په وړاندې د جګړې د ختمولو پریکړه وکړه. حقانی سینن ته وویل موږ غواړو په راتلونکي کې د هغو اصولو او تګلارو پر بنیاد چې په نورو نړۍ کې دي له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولرو، او د هغو تدابیرو په بنیاد موږ ژمنه کړې ده او اوس د دښمن په سترګه امریکې ته نه ګورو. سراج الدین حقانی په داسې وخت کې د سی این این سره دا مرکه کړې چې لا هم د امریکې په تور نوملړ کې شامل دی او پر سر یې د لس میلیون ډالرو انعام لا هم پر ځای پاتې دی. سراج الدین حقانی سی این این ته وویل د دوی په حکومت کې هیڅوک د نجونو د تعلیم مخالف نه دی، وایي ډېر ژر به خلک د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو په اړه زیری واوري. د ده په وینا اوس هم تر شپږم ټولګي پورې نجونو سکولونو ته ځي او تر هغه پورته هم پر تګلاره باندې کار روان دی. وایي د دوی مشران او کابینه د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. د تعلیم وزارت په هغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی وو چې تر بل اعلان پورې به دا سکولونه بند وي، هغه ځکه چې وایي د دوی د حکومت په تیاریو کې څه کمی وو او پر هغه کار روان دی. طالبانو له تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند ساتلي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. له سراج الدین حقانی څخه د سی این این خبریال پوښتنه وکړه چې کدی لوڼې لري آیا اجازه ورکوي چې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي. هغه په خندا ورته وویل تعلیم د شذو او نارینه و لپاره د خدای نعمت دی او دوی د تعلیم هیڅ کله مخالف نه دی، بلکې حکومت غواړي چې نجونو ته له افغان کلتور او اسلامي اصولو سره سم د تعلیم کولو بندوبست وکړي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د شذو د حقوقو د برخې مرستیالي او د افغانستان د څنګه چیرونکې هیدر بار پر ټوئیټر له سی ان ان سره د سراج الدین حقانی مرکې ته په خبرګون کې لیکلي، طالبانو تر اوسه پورې خپل دومره ژمنې ماتې کړې چې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې ډاډ ورکول هم هیڅ معنا نه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ په لس ورځین سفر افغانستان ته تللی او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې پیل کړې دي. ریچارډ پرون د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو په ترڅ کې د طالبانو د تعلیم له وزیر سره هم لیدنې دي. د طالبانو د بختر خبری ایجنسی د خبر له مخې د طالبانو سرپرست وزیر له ښاغلي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې د پوهنتونونو کلاسونو یا ټولګیو ته ورسي او د دوی تر واک لاندې د تعلیم بهیر له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی رپورټر به په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه هر اړخیزه څېړنه او پلټنه کوي او بیا به د دې کال په اخر کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او عمومي اسمبلی ته د خپلو لیدنو او ارزونو په بنیاد خپل تفصیلي رپورټ وړاندې کوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
سیډنټ وای د امریکې د دوه صدرانو په وخت کې منځنی ایشیا د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د ستراتیژیک مقابله کې راګیر شوې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سړنکار پیګر کوي چې د امریکا موجوده او تیر دواړه حکومتونو کې مرکزی آسیا د ستراتیژیکی زغل لپاره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ ګیره شوې ده او زیاتوي چې د امریکا لخوا د چین په زینجیانګ سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونې په ډاګه کولو سره سیمه ییز هیوادونو د چین سره خپل پالیسیو ته بیا کتنه کړې ده. خو د چین او مرکزی آسیا ترمنځ د وړاندې نه موجود په اړیکو کې ستونزو باندې بحث کم شوی دی. جنیفر بریک مرتضی شویلی په فیټسبرګ پوهنتون کې د حکومتدارۍ او مارکیټونو مرکز مشره ده. دا وایي چې د چین دی وخت پام امنیت اړخته دی او په خصوصي توګه د افغانستان په امنیت باندې. میرمن مرتضی شویلی زیاتوي چې نه غواړي چې ترخګری یا د تندروي فعالیتونه د افغانستان نه چین ته واوړي او غواړي د ترخګری مخنیوي وکړي چې سیمه کې بے ثباتی رامنځته نکړي. نوموړي د امریکا چین اقتصادي او امنیتی چارو د سار کمیشن ته وینا کې دا خبرې کړې دي. وایي چې د چین طالبانو سره روابطو ته دی په غلطۍ سره د مرستو په خیال ونه کتل شي. دی په دې خبره باندې زور ورکړ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا پوځي او سیاسي اهدافو تر لاسه کولو کې ناکامۍ غونډي هیوادونه بل خصوص چین، روس، ایران او ازبکستان سخت پریشان کړي دي. میرمن مرتضی شویلی وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مداخله ترخګر ډلې د ختمېدو پر ځای سیوا شوې دي چې پکې د داعش خراسان ډله هم شامل ده. چین ګوري چې په شمال کې د بدمنۍ سره نورو ډلو لکه ایست ترکستان اسلامي تحریک ته خلا پیدا کیږي، کومه ډله چې په چین کې بلتون خوخه ډله بلل کیږي او په ترخګر حملو هم تورندا. زیاتوی چې هم په دغه ګومان چین خپل پالیسي او سیمایي ځاړي کې ساتلې دي. چین که څه هم ایست ترکستان اسلامي موومېنټ د یو غوري او ترخګر تنظیم بلی، خو امریکا بیا دغه ګومان نه کوي او کال 2000 اکتوبر میاشت کې د ترخګر تنظیمونو د پهرس نه اوويسته. میرمن مرتضی شویلی فکر نه کوي چې چین په افغانستان کې په خپل سرمایه‌کاری کې د توندۍ نه کار اخلي. دا وایي د چین کاروباري پروژې چې پکې د میسو اینیک درنګ هم شامل دي د ستونزو له کبله د ځنخ کار دي او زیاتره نورې پروژې د کلونو لپاره بند پرتې دي. میرمن مرتضی شویلی وویل چې چین لومړی په افغانستان کې یو فعال حکومت یقیني کول غواړي. د اوږدې مودې سرمایه‌کاری لپاره چین د طالبانو څخه ضمانت غواړي چې نه یوازې افغانستان سره د چین پوله خوندي کړي، بلکې د ترخګرو چین ته د داخلېدو مخه هم ونیسي او د دوی د مفاداتو تحفظ یقیني شي. نوموړي زیاتوي چې د دې مطلب به دا وي چې طالبان به د ایست ترکستان اسلامي موومېنټ ځینې غړي هم چین ته ورسپاري او ثابتوي به چې په افغانستان کې تشدد باندې یې پوره کنټرول دی. خو وايي طالبانو لپاره په دې وخت دا مقصدونه پوره کول ډیر ګران دي، ځکه چې خپل طالبان د وخت د داعش خراسان لخوا د خطرو سره مخ دي. میرمن مرتضی شویلی دواړه اسلامي ډلې د یو بل نه جدا بلي او وايي چې طالبان دا وکړي چې صرف افغانستان باندې یې نظر دی، خو داعش خراسان په نړیواله کچه د خلافت د نفاذ خبره کوي. د روس په دې وخت کې د اړخ نه پام اوریدل او د امریکایانو اثر ختمېدو سره په مرکزی آسیا کې هوادونه په لند تاریخ کې نور زیات کار کولو ته اړباسي، نو ځکه په سیمه کې د امریکا مداخلت صرف د افغانستان او د چین نورو ګاونډیانو د لارې ممکن دی، کوم چې غواړي د نړۍ دوه لوی طاقتونه د یو بل سره زور آزمایي جاري وساتي. د کومې سره چې په سیمه ییزه هیوادونه یو څه خپلواکي او خپل آزاد خارجه پالیسي ولري. نیو یاو چې په او ایس سی ای اکادمۍ بشکیک کې سیړنکار دی غونډې ته وویل چې چین ګمان کوي چې د یو غورو تحریک په مکمله توګه ختم شي، تر دې چې د خپل رسمي سرحدونو پوري یې هم ختمول غواړي، ځکه چې دا د چین کمیونیست نظام لپاره خطر جوړ شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د خبر پښتونخوا د قبایلي زلو ځوانان وای په علاقه کې د موبایل انټرنیټ د نشتوالي له امله د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته زر تر زره انټرنیټ بحال کړي. حکومتي چارواکي وای په دغه علاقو کې د انټرنیټ په بحاله کار روان دي او د بحاله کوم ښکار نیټه یې نه ده ښودلې. نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا بیلابیلو قبایلی زلون ځوانانو لیوته ویل د دوی د علاقو په زیاترو برخو کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي، چې وخت په وخت دوی د دغه پزت احتجاجونه هم کړی دي. د باجوړ ضلع نه یو زده کوونکی رضوان الله باجوړی لیوته ویل د تیرو څو ورځو نه د باجوړ زیاتره برخو کې د موبایل انټرنیټ کار پریخې دی. د سیمې ځوانان اوس نشي کولای چې د خپلو علاقو مسلې په سوشل میډیا راپورته کړي او د تعلیم په لړ کې هم د انټرنیټ د ګټو نه محروم شوي دي.
یو شعور اغه چې پیدا شو، یو اګاهي، یو اتفاق، یو اتحاد پاري کې راغلی، نو هغه داسې کم عناصر داسې چې هغه ته دا خوښ رانل او دا نه چې کوم دلته معطل کو.
د مومندونه یو ځوان حمید الله دی وته ویل د دوی د علاقې زیاتره برخو کې د موبایل انټرنیټ کار نه کوي، چې بیا زده کوونکي د انټرنیټ کارولو لپاره د خبر پښتونخوا هغه علاقو ته ځي چېرته چې دوی ته د موبایل انټرنیټ اسانتیاوې ترلاسه کوي.
زمونږ کوم اظهار رائے دا یا زمونږ کوم سوچ کې
د کورمې ضلع سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی جمشید شیرازی ویل وړاندې به دوی ته ویل کېده چې انټرنیټ د امنیت خرابې وضع له امله بند کړی شوی. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې د حکومتي دعوو تر مخه اوس دغه علاقو کې امنیت پر ځای شوی، نو بیا ولې لا هم انټرنیټ تړل شوی دی؟ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مومندو، باجوړ او وزیرستان ته د اروپا محل ویلیو چې دغه علاقو کې به موبایل انټرنیټ بحالي. خو په صوبه کې هم د هغه د واکمن ګوند حکومت باوجود لټول قبایلی ضلعو کې په مکمله توګه انټرنیټ نه دی بحال کړی شوی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبای اسمبلی او د انفارمیشن ټیکنالوژي د پاره جوړی د سټینډینګ کمیټې غړي ملک شوکت علي دی وته ویل صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ په بحالۍ په توندې سره کار روان کړی دی او هڅه ده چې زر تر زره دغه علاقو خلکو ته هم د اسانتیاوې ورکړل شي، خو د بحالۍ د پاره کومه کړنه نیټه ونه ښودله.
بالکل جی، بالکل دې باندې کار روان دی، خو کار لږ ډېر دی ګوندې زندې نو
د اکنامک انټیلیجنس یونټ یا ای آئی یو د کال 2020 رپورټ تر مخه پاکستان د انټرنیټ په کارولو کې د نړۍ په یو سل شلو هیوادونو کې په نویم نمبر باندې و. د انټرنیټ د استعمال په اړه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي تیر کال د اپریل میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلو چې پاکستان کې د انټرنیټ د استعمالونکو شمیر سلو میلیونو ته رسیدلی دی. خو د قبایلی ضلعو اوسیدونکو وایي د دوی زیاتره آبادی لا هم دغه اسانتیاونه محرومه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د موسمي بدلون اثرات په تر ټولو لومړی او زیات رامخته کیږي. هم په دې کال کې د مئی په میاشت کې په لومړي ځل د پاکستان په جیکا بابات سیمه کې د ګرمۍ کچا تر 50 ډیګري سینټي ګریډ ته ورنږدې شوې. د دې موسمي بدلون اثرات په زراعتو او زرعي اجناسو هم ډیر کېدلی شي. پاکستان خپل یو زری ملک دی او زیات خلک د کرکلس د روزګار سره تړلی دي، خو بیا هم د خوراک لپاره د بهر ملکونو شیان راغواړي. په پاکستان کې د موسمي بدلون د اثراتو او د حکومتي ګامونو په اړه تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې اورو.
د خوراک سیرنیزا نړیواله اداره انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ په خپل رپورت کې وایي د موسمیاتی بدلون له وجې په پاکستان کې د اوبو د کمی ستونزه مخې ته راځي او په سویلي ایشیایي هیوادونو په شمالي سیمو همالیا په غرونو کې د کال 2000 راهسي تر ټولو زیاتې واوري ویلې شوې او یوازې په پاکستان کې د اباسین د اوبو لاندې ځمکو ته د کال 2000 سل پورې 15000 ارب ډالر نقصان رسیدي شي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتی بدلون سیرنکار او خبريال داوود خان وی وی دی وتوای د کلایمیټ بدلون لوجه د خیبر پښتونخوا په شمول په پاکستان کې هم تودوخه زیاته شوه، بارانونه کم شوه او پراتلونکو کې په صوبه کې د خوراکي توکو کمی هم راتلی شي.
بارانونه شنو ظاهر خبره ده، دغه په فصل باندې اثر وی چې د غنمو فصل صحیح ونه شي، د جوارو فصل صحیح ونه شي، خالق به بیا خوراک به کم نه راوړي. پنجاب ته متاجی یا پاکستان به غنم د بهر ملکونو نه راغواړي نو هغه بیا ګران وی، نو بیا غذایی قلت پر راځي، د خوراکي توکو نشواله پر راځي.
13 ورځ د پاکستان حکومت مرکزی د ماحولیاتی وزیر شیری رحمان په مشرۍ کې یو ځانګړی ټاسک فورس هم جوړ کړی چې د موسمیاتی بدلون او په ملک کې د اوبو په کمی د قابو موندلو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ټویټر د لارې وایي پاکستان په نړۍ کې پنځم هیواد دی چې د موسمیاتی بدلون د خطرو سره مخ دی. دوی وایي د اوبو د کمی نیخ په نیغه په ذراتو اغیزه کیږي، د دې د مخنیوي لپاره د پوهانو یو ځانګړی ټاسک فورس جوړوي چې په راتلونکي وخت کې د خوراک اوبو او زنګلونو د تحفظ د لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان د ماحولیاتو وزیر شیری رحمان یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې دی چې د اوبو د کمی سره مخ دی، او که د موسمیاتی بدلون د اثراتو په ضد او د اوبو د بچاو ګامونه مپورته نکړل نو په کال 2015 کې به دا ستونزه نوره هم زیاته شي. په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو د سانګي استاد ډاکټر نفیس وی ویډیو ته وایي پاکستان په موسمیاتی بدلون کې زیاته برخه نه لري، خو د بد مرغه په سویلي ایشیا کې د هند وروستو دویم هیواد دی چې زیات متاثر کیږي. نړیوالا سیړنیزا د خوراک اداره په خپل رپورت کې وایي موسمیاتی بدلون پیلي ایشیایي هیوادونه ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ کړي چې له وجې په شمالي سیمو کې د واورو ګټان یا ګلیشیرز ویلې کیږي، د سمندر د اوبو په سطح کې اضافه کیږي، په ځمکه کې د اوبو زیرمې پخکته تلل او په راتلونکي وخت کې د سخت موسمي اثراتو امکان زیات شوی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
دا امریکا
د خارجه چارو زنانه نائب وزیر میرمن وینډی شرمن ویری دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د 13 فروری نه په اوکراین باندې بغیر د سفارونی د یوې منسوبې لاندې یو ډیره نامناسبه حمله کړې ده. د اوکراین په خارونو او په اهمو اډانو د روس د ناتار بمباره د لاسه اوکراین کې د انساني خواخوږی بدترین حالات راپورته شوي دي. وینډی شرمن دا هم ویلی دی چې صرف 5 هفتو کې د جنگ د لاسه د اوکراین د کل آبادای سلورم برخه خلک د خپل کورونو نه بے کور شوی دی. په دې خلکو کې د نیم نه زیات ماشومان دي. هم په دې 5 هفتو کې د سلويختو لکو نه زیات خلک نور ملکونو ته تښتیدلی دي. د خوراک عالمی پروګرام خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین د کل آبادای 50% خلک نن سبا د یو وخت ډوډۍ محتاج دي، حالانکه د اوکراین د خلکو به د ملک نور خلکو لا او د نور ملکونو خلکو ته خوراک ورکولو. نائب خارجه وزیر شرمن د متحده قانونو په سلامتی کونسل کې په اوکراین د روس د حمله د لاسه د انساني خواخوږی پر راپورته حالاتو د تقریر کولو په موقع نړیوال ګوند ته پکلکه سره ویلي دي چې د اوکراین خلکو سره د خوراک او بو د سر پټولو د زینو او د دوايانو امداد وکي، او د اوکراین د هغو گاونډي ملکونو هم لاسګیرنه وکي چا چې د اوکراین د لکونو په ناګزینو د روزنې پالنې بامبېړ په خپل سر اخیسته دي. امریکای نه یوازې اوکراین کې بلکې د دنیا په هر سیمه کې د جنگ د لاسا د اوکراین د خلکو په شان راپورته حالاتو کې د اجتمندو خلکو د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. مېرمن وینډي شرمن زیاته کړه چې امریکای د اوکرين خلکو ته د دوی د انساني خواخوږی د کړمو سمولو لپاره د یو ارب ډالرو د امداد ورکول نیت کړی دی. دا رقم د اوکرين د تختیدلو خلکو لپاره هم دی چا چې د پوتین د جنگ د لاسه اوکرين پرې خو دی او د دنیا لرو پرتو سیمو ته تللی دی. خو نائب خارجه وزیر مېرمن شرمن وی چې دا حقیقت په خپل ځای دی چې تر څو پوری پوتین دا جنگ توت ساتلې وي او تر سوچ د روس فوجونه د اوکرين په خارونو بمباري جاری ساتي او د امدادي سامان قافلي اجتمندو ته امداد رسولو ته نه پریږدي او محاصره شوو خلکو ته محفوظ زینو ته دتلو اجازه نه ورکي، نو دا حالات د ورځ تر ورځ نه یوازې د اوکرين د خلکو د پاره ولی د روس او د ګردي نړۍ د خلکو د پاره هم نور زیات خرابيږي. دی وی روس دی لازمان د بین الاقوامی قانون لاندې په خپل کړو لوزونو ودریږي، د عام خلکو تحفظ دی یقیني کی چې پکې د جنگ د لاسه په تیخت خلک او جنگ زپلو ته د انساني خواخوږی امداد رسون کی کسان هم شامل دي. مېرمن وینډي شرمن خپل بیان په دی الفاظو ختم کو، مونږ امید کوو چې صدر پوتین به د امن پر روانو خبرو اترو کې د اخلاص نه کار واخلي. په دې لړ کې مونږ د روس یا د صدر پوتین وینا ته نه ګورو، بلکې ټول پام مو د روس د فوج کړو ته دی. د دې تباهۍ اخیری اواره یقینا همدارې چې پخه ډزبندی وکړی شي او د روس فوج د اوکرين نه اوستې شي او د اوکرين د سرحدونو نه ډیر ورستو لاړ شي.